اوزن کو د مشاله دی په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روح جوړ وستي او وخت ورځي څلور بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده په دې ګړي کې به وړاندې تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خپرونه د باختر ستوري هم دراوړو خو لومړی ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخواني والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 فلسطینی کسان وژل شوي دي او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې څلور روسان په دې باور دي چې هېواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
موږ امیدوار یو چې خدای دې وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو استادان تقریبا خوشحالي وو او ښه واقعه نه ده.
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په وروستیو کې د هرات والی وو، تر اوسه چا د هغه د تختولې ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
دوی ما بیا دا خبره کړی چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغې تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلوالې ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانې کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانې کوي.
چودری نثار د اهم ویل چې ملک کې د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یوه غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوځ مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په یو خپور شوي راپور کې ویلي دي چې د 2014 کال په مقابل په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبله کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د ولسي مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات د جګړې او پر ښارونو ترهګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم په رپورټ کې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه امیدواران پرون د ساوت کارولاینا په گرین ویلی کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه د خالی په ورځ ابتدایي رای اچونه کیږي. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 50 کې سلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کاله وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوو 70 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 23% نورو یې وجه اداري فساد ښودلی، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 50% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله یې خپلې ورځنۍ خرچې 20% کمی کړې دي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پورې ته نږدې نیولي دي. د یونان یوه جګپوري امنیتي چارواکي اسوسیټډ خبري اجانس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږېدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الکزانډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو لخوا ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسیری العربیه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او د هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واورئ، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هوایي د کودړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان مهم کس و د اسلام آباد په پور امن سیمه کې تختول شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي
پایتخت منځه رڼا ولاړ باندې وتښتول شوې، نسبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تاثیر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورو چارو وزیر ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تون نه لري. د وامي نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان څانګې یو مشر وایي
هر چې یو بل د ویل ملګریا شهیدون کړ، د قبایل مختلف ملکونو مشرون هغه یې شهیدون کړ، د عوامي نیشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ایول منسترون یې شهیدون کړ، امیر وطن یې لیډر کړ، دا به ان شاء الله ختمه شي.
او په سواد کې نرخزیان وایي له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
پمنګ سترګرو باسي وای خلک شکایت کوي پلانې را لې ډمرې را لې تاسو دازي خالی کې مونږ بکم خوازو.
نور هم یو شمیر بټون لرو لمشال رادیو سره اوسې. او زه خبرونی لومړی رپورت اوردونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خوشی شي. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان په اسلام آباد کې وتښتول شو، بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن خبره شوې خبر پاڼه وایي دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین څخه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي سو د ښاغلي وحیدی تښتونکي معلوم او د یې له منګلو خلاص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان مهم کس و د اسلام آباد په پرامن سیمه کې تختول شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرون ماښام د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون ماښام مشل ویل د پاکستان د وزیر اعظم مشرف په ګډون چې دغه هیواد له ټولو لوړپوړو چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. نور تفصیل له سلامت صالح په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکېدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف تر څنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلي زاخیلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپله اندېښنه شریکه کړې ده.
قانون په ویزه باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاځ باندې وتښتول شو. نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری اجنس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
د پی ایف 72 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادۍ په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان د کورو چارو وزیر چودري صالح خان ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلهواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په موخه د حکومتي اقداماتو یادونه اهم کړي. د چودري صالح خان د څرګندونو تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیر لکوي.
د پینډی په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودري نثار علي خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
دی
وی مادله بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
پداسه حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټه ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د دې کې کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تاسو کو نو دی وایي
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود ہیں.
تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتی توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي. نو هم دغه نظریه ولا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه دی او تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې دغه لړکې د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډېر زر به د مدرسو پر رجسټریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نوامی نیشنل ګوند د شمالي ودرستان څنګ پروند خالی پر ورځ په بونو کې په سیمه کې دغه ګوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې ویناوال وویل چې پښتنو قبایلو ته په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړي دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمېر ملګرو د وجل کېدو سربیره حوصلې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکولی شي خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال مردر وزیر نور تفصیل کوي.
د تیره ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ منځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افاربنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرزونې وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کېږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
هر څه یو بل د ویر ملګري شهیدان کړ، د قبایل مختلف ملکونو مشرون هغه یې شهیدان کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدان کړ، همیش وطن یې لیټې لیټې کړ. دا به ان شاء الله ختمې شي، همیش بیا په چې سترګې په خپل وطن شي، خپل راستي خپل غره خپل مایرا خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازعلي غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راون دی چې دی کولی برودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خپل لس زنه اوسې دونکي تور لګوي چې پښیمه کې جوړ شوی سکولونه د حکومت لخوا د سیمه ملکانو ته د مراد په توګه ورکړل شوی دي، چې د دوی په خبره سکولونه د حجرو لپاره کارول کیږي. زموږ خبريال شانواس رزي دغه زنو خلکو سره خبرې کړې او د مومندو او پېښور او تورغر پسمنده ضلع د سکولونو او زده کوونکو د شمیر او تزیاتی او دغه رنګ د دوی د حالت په اړه یو رپورت برابر کړی. راځي چې په ګړد وښو.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې تر مخه په کال 2014 او 2015 کې د پېښور په 1455 سکولونو کې 3.5 لک زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولې په محمودو کې په 543 ادارو کې 80,000 ماشومان دي چې پکې د دغه حساب تر مخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړې کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلونکې قیوم شاه چې د لرې پرتې سیمې انبار اوسېدونکی دی وای
کوم افسران تیر شوي دي نو هغو مخکې د ملکانو په فخه باندې سکولونه ورکړي او وایي سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته دي کوم خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات اوسېږي هلته سکولونه نشته. چېره ما یو سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې دي 260 که مونږ سره خواته سکول وي نو ما ولې پرایویټ سکول واخه.
پېښور ته صوبه خیبر پختونخوا لوی ښار دی او ځینې ولس وایي چې دغه شان ښار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې نه د یو پسمانده ضلعي تورغر معلومات واخیستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 دی او د زده کوونکو شمیر 3,886 دی. د یو اسکول په حساب سره دغه تناسب 143 زده کوونکي جوړیږي چې بیا هم د مهمندونه زیات دي. د مهمندو په بایزو تحصیل کې تر دې دمه کوم های سکول نشته. پرایمري سکول هم له یو بله 100 میله کې آباد دي. نو د دغه سیمې اوسیدونکي سنوبر خان وایي همدا وجه ده چې ماشومان د سکولونو نه لرې دي.
داسې یو ملک به راغی چې هغه به زمونږ پولیټیکل صاحب ته کېناسته او هغه به ورته ویل یاره ما له داسې یو دوه درې تنخواګانې چې ستارت شي نو هغه به ولد د دغې په حساب باندې طالب سکول درکړه نو هغه به داسې ځای کې ولګوو چې هغه به یو ناله کې به ولګوو چېرته د کلي نه لرې یا به داسې ځای کې ولګوو چې د خپلې حجرې په توګه به استعمالوو لکه په ټول ساحل جنوبي دره کې نشته دی که نه سکول. نو داسې ټول بیزو کې د شمار یو څو سکولونه دي او هغه داسې د ذاتي مفادو کې استعمالېږي.
اختیار تمانځی وایي چې د هغوی څو څو کلي داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د څلور پورې سکولونه د یو دیوال دننه جوړ شوي.
مونږ سره په خوا کې چې کوم د زموږ یو بل کلی دی مونږ ته کسوړی وایو چې ګورنر صاحب دا اعلان کړی دی چې په فاټا کې مونږ ایجوکیشن ایمرجنسي لګولی خو په کسوړی کې پرایمري سکول هم تر اوسه پورې نه شو. د هغې آبادي چې کوم دی د درې څلور زر نه زیاته ده.
د دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وایي چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړی شوي. نو سکولونه هم په داسې ځایونو کې جوړ شوي چې آبادۍ نه لرې وو. دوی وایي چې نوی قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه به وړاندې فیزیبیلیټي رپورټ یعنې موضوع ځای ټاکلی شي او وروسته به پکې سکول جوړولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اودونکو مشال لډو ته وګستئ. زو سوات ته د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې اوسیدونکي نرخزان شکایت کوي چې ځایي پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرېښودو لپاره پرې فشار راوړي. دا اجلاګان وایي چې دوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګورې پولیس بیا وایي له اجلاګانو یې غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونه شي چې د چم ګاونډ خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
منګوره کې اوسیدونکي هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاس شپږ شلې ډله لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمیر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسې اوسیږي خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوی سچو ار یو چې راشي مثال په تور نو د ټولو نه مخکې راشي زموږ زیل روخیږي نه په موږ سترګې روباسي. وای خلک شکایت کوي مالی والا راضي پلانی رالی ډنګری رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو. موږ د دې معاشري یوې سیوم انسانان یو د دې عامو خلکو په شان کور کې پاتې کېدې نشو سپک راله ګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناسې بار نشوتلې عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې موږ ډېګو د دې خوشحالي زموږ خوشحالي اغې د سدی شکایت کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے بہو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خن نظر نگوری چر تا لار شو
دې خلکو د خبرو نه ستړي شو څوک هم پرې ځای کران هم ځای نکنه پرېږدي وستړي کړلو که نه زموږ په سکون ژوند تېر نه کړو. په خلکو دې خوشحالي تېره کړله پام کوي په پروګرامونه زموږ مناړه دي چام ستړی نه دي استاسو خوښ په دې سواد کې نه وو که نه دا ماشین به روالی غونډ پرې ولی بس ټول به د پاکۍ باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري. حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسوات کې بلکې پټول کې پیکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی. دا ډېر یو عجیز مخلوق ته او مونږه عجیز کړه مونږ سپک کړه دې نه د دوی په کور کې زیشته نه د دوی په دی وسې دا ناسې دا مسله چرته تر پیخه دا چې به پولیس دې زین وباسي چې تاسو اوزې دې زیګینه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زی کنه زب د دوی د پاره کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه، نو ښاغلي وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کاروای وکړه.
غیر متعلقه خلق بسان زن تنه پر ویجی پتاسو بانی در سمپلین نکیگی نو آقوی فاقوی بانی بیار ازان شو همون کلی تولی واقعستی اصال زیدی کنو تا پتا سی خلق نرازی که داغی سر دا ماشیره دنده کیگی یا پتاسو بانی شو تنه خود تو چطعی اصال زیدی که داسی که غلط کسو کارو مدی.
بلخواه منگوره که دا مدی راسی اسیدون که دا هجراغان وی کچره پولیس دا دوی پا زید دا کار روی او بی وقتا تنگول بند نکرد، نو دوی با پا احتجاج لاس پوری کری. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اگر چیزیم بشه گردی مکمل خط
افغانان سوالی بیشک چپا
زینه دیر سخت را باری تیره یا هر چکلی
سخت دوست مکل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
مشال رادیو ته غوږیستیزو افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه د نظامی لارې نه حل کیږي. قهرمان مشال رادیو ته ویلي چې د وسلوالو سره یې د محاذونو په کچا خبرې پیل کړي او ډېر زر به ګڼ شمېر وسلوال د جنگ څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې او ناامنیو درې میاشتې پوره کیږي. په نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په هلمند کې ترلاس ډیر کلونه کیږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسېدلي دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د تېرې یوې میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کیږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار قهرمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړې دي او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیه، د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله، د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي.
بهترینه وسله، بهترینه لار هغه لار چې واقعاً د ټولو افغانانو ارمان دی، هغه دغه لار ده چې ما په ټولو کارونو کې اولیت حق ورته ورکړی دی او نتیجې یې وینم، مثبت یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راشي چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن یې موږ نومونه
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کیږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. ځینو لاستنیکزای او بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د ناامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار شوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمني د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې دا پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتیني ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول دپاره هی ادرس پیدا سی، نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سي او په دې برخه کې باید ډیر کار وسي.
جنرال عبدالجبار قهرمان وویل د وسلوالو د یو شمېر قمندانانو په شمول د ځینو داسې کسانو سره هم لیدنې او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوچ د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کیږي په دې ناسته کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
مشال رادیو ته وګستې یو دن کول لګ شپه کې څلور نه بجې کېدون کې یو فرخنده صد هم ستوري ترغلي نو راځي چې لا ود خبر لړی جوړ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر رابلل او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نلری او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنګي جازونه لیږي. د لیواد خپلواک مرکز یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې سلو روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. او د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان دي چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولي دي. د یونان یوه جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ خبري اجانس ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
مشال لړیو ته وګورئ چې خبرونه درته فرخنده سره وړاندې کړل. اوس زو اسلام آباد ته چلند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارې کې سره اخیستی احمد الله ته وښي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننټ جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نیټورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لاره د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لاره ده. ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحلې ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو له نه دي ورکول په کار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روانې شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسېدای شي. پاکستان خو د لومړۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخار رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د 8F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
ران کارپوریشن څیړنیزه اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگ عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستی چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلې او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زه داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران څیړنیزه اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د 8F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکارۍ ایجنسي چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوزشته چې په دې اړه خپل تعهدات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړې چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې 2 پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ جوبله زیاتیږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي:
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغې کچه کې چټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات کړي. دولتي مقاماتو هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغو راپورونو خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پراخ شي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنګي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې که چېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لرئ؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. په ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړي دي، بشرپاله قوانین چې کړي دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 28 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سوله په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې چې کوم هلې ځلې روانې دي، دو عمده شرطونه لرو. یو، د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو په عقل باندې هغه تر خپلو لاندې نشي. دویم، دا سوله باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د هغو قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي. ښځو مشارکت په کې حتمي وي، یعنې د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځینې ابتدایي هغه موږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي، دا به ډېره ښه وي تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نورجهان نوري ورسره مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ استه، اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کاله کتاب باندې د لیکوالو تاثرات له یوه ځوان کتاب خپرونکي سره د هغه په خپرنیز بهیر لنډ او شان مرکه او د وتلي هنرمند حیات ګردیزي په مړینه ریپورت زی شوی دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ناول سل کاله نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکي سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یوه لنډه شان مرکه ولرو او په اخره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزي په مړینه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړي او یو شمېر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راوتلی او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمېر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوز د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده چې رشید احمد په نوم یو څوک راپاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورخه په ورخه اړول لاغې نو ورسته په خبري ور باندې کړی. بل خبره سپ دې کتاب کې ماته ډیره مهمه خاره سو ماته خوان راګه، هغه دا سدا کتاب واقعا یو علمي نقد.
انجینر اباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوسته، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولی او وایي کچېری اومدغه شان د ډرامې، افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي، راتلونکو نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یې وکتنه کړې ده. دغسې کچېرته د ډرامې فن ته، کچېرته د کیسه لیکنې فن ته، د طنز فن ژانرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې که چېرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي، وبه شي کولی چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپله یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دی پکې اړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپل شش او پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تېښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې د ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ول ورته وویل چې ناول دی او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي، ناول لیکي، هغه به ته مناسبه ګټه تکلیشی. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیوینوان کتاب زما تر سترګو شوی نه او دا چې اوس ګورم خپل ټولنه ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نومان دوست بیا په کتاب کې یو شمېر اشتباهات ته هم تم شوی، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالی نه دی. تاسو اشتباهات هم پکې رامنځته شوي دي چې لیکوال بیا لوستای وای یا په دقت باندې لسته وای شاید دغه مخه نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل سوی دی، دغه لست وړاندې کوي. ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل سوی دی، په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده، هغه هم دا د ناول په ډله کې شماري. هسې که لیکوال صاحب دغه بیا له سره لسته لږ دقت کړی وای دا دونه غټه ستونزه نه شته ورته متوجه سوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنې دي سلکتېرو بیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنې ټایپي تېروتنې دي، دا ټول هغه شیان دي چې که بیا کتل سوی وای ایډیټر کتلی وای نو دا ستونزه اوارېدلې.
په یاد کتاب کې له لسګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تېرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلي د ټولو یادونه یې کړې او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدي نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله د مې سید رسول رسا خودکشي او میخانه د ډاکټر شیرزمان تایزی گل خان د سلطان محمد ماټو خان انتظار د سیده اسینه گل ملکه د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د رحیم شاه رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. اختر ستوری گرانو مینوالو، پی خبر جنگی مالک عامر خان یاد د پختو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، که دا راته ووایې چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دې څو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیره مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې موږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي، زموږ د چاپخانه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پې خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه رانه واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې موږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب ری درنګ اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونې شوې حال دی وبې، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشي سهارا وي، دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي. نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځې او ته وړئ او کنه هم داسې مفت ورکوئ؟
هغه کتابونه موږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې موږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه موږ تقسیموو او بوکسیلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامې یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه ور سره یاد کړل، دا خو واقعیا داسې مشهور کسانو. د دې کتابونه چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دې کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په درېیم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
دې نه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسو نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسو خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که د هغه نام یې راته واخلي.
برني کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ پرې خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لګه پیسې لګولې دي.
مثلا د یو څو نامې واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزینګ پیسې هم ما هغې ته ورکړې دي، کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزینګ پیسې خپل طرف نه ورته موږ چې کتاب چاپ شي داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوی سره موږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوق یې د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه یې د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی دغه کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دغه کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب موږ ته په بکس سټالونو کې نه ملاوي که دا کتاب تاسو ته موږ ته راولی چې موږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده دی چې دا کتاب دې موږ ته ملاو شي. که مشال ریډیو د دې چاپ اجازت موږ ته راکړي د دې حقوق موږ ته راکړي نو دغه کتاب موږ به په زرګونو تعداد کې چاپ کړو. پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاسو ته به ورسېږي.
ډېره مننه. خوشحاله اوسې.
ډېر زحمت شي. قدرمن شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسري ټولنې مشر حیات ګردیزی چې له تیرو څو لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په پنځمه نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوال یې د ویر په ټغر کېنول. د ارواښاد په مړینه مو له څو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړي دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات ګردیزی له خنجری راوتی. آیات ګردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیره اونۍ د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یوه ته یې ننګرهاری سبک وایي، بل یې د کندهاري سبک په نوم او درېیم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړی موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته ډېرو وجرو ته هلته به یې خپلې سندرې ویلې، به چې خلکو د دا آواز خوښ کړه نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډېره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړی و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډېر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغسې سندرغاړي دغسې هستۍ مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسري ټولنې مشاور او ویان محمد ایوب فضلي وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې دري ژبو ښځینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دري ژبې ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، د اوناسو طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي په ارتباط و هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، خو همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخښلی ګردیزی صاحب و، د ده په ارتباط منګا منډې حالې ځلې کړي. ګردیزی یو ښه شخصیت و، څومره کارونه یې کړي چې دا سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسی کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سموده مخکې هدایت کړی و چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه سه لازم مرستې ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی یو ډېر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقۍ د ساتنې په برخه کې، د رشد ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان افغانستان حقدار دی، هیئت ګردیزم حقدار دی، وزارت به ان شاء الله لازم مرسته سره وکړي. خو یو عمومي ستونزې لرو چې دغه سیو یو مشخص کافی اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوی، ولې دغه صندوق کافی وړی شي د دې دلاري به وکولې شو چې بیا د هنرمندان سره لازم مرسته وکړي.
خو شونون کې په دې باور دي چې که حکومت د ولسی موسیقي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره تګلارې جوړ نه کړي او د بیوزله سندرغاړو غم و نخوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخخه وکړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے دا سڑے زمم تکلی سڑے ن دے سڑے ن دے سڑے ن دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے بلشین دے